السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده. مليحه میر ساده او د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو سره سره دوه نیزې خبرونې رورولي او پام کول لرو. فاول خبرونه لا بوريوال کاکړ اورو.
لمړی دا مهمه خبرونه سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی ضلعو لپاره په کمی مالیاتي ایوارډ کې د 3% ورکولو ضمانت ورکړی. پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا ویلی دی چې د پښتنو د حقونو ترلاسه کولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي او د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکی ملال یوسفزی د امریکا د هارورډ پوهنتون لخوا جایزه ترلاسه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی ضلعو لپاره په کمی مالیاتي ایوارډ کې د سین صوبې څخه پرته د نورو پاتو درې وړ صوبو څخه د 3% برخې ورکولو ضمانت ورکړی دی. د قبایلی سیمو لپاره د مرکز لخوا د کاري ډلې غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر هدایت الله بیګا مشال رادیو ته د دې خبر پخلی وکړ. هغه وویل چې په صوبایي کچه جوړې کاري ډلې ته لارښوونه سوې چې څه ډول به له مرکز ازا سوبیتا د سپارل سویو ادارو چاري پرمخ وړي. پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا ویلي دی چې د پښتنو د حقونو ترلاسه کولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د خبره د یاد غورځنګ ویاند فضل خان ایډوکیټ بګا مشال ریډیو ته وکړه. دا لغ وروسته ده چې د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرال اسیف غفور پرون ویل پښتون ژغورنې غورځنګ تر اوسه له تشدد کار نه دی اخیستی او دوی ورته خواست کوي چې ترلیکې وانه وړي، ګنې نو د ده په وینا ریاست به یې پر ضد ګام پورته کولو ته اړ سي. جنرال اسیف غفور په خبري غونډه کې دعوه وکړه چې وار له مخه یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د درو غوښتنو پوره کولو لپاره کار پیل کړی دی. فضل خان ایډوکیټ وایي له پایله د دوی غوښتنې قانوني دي.
دی وای موږ یو ساده تپوس کوله دغه ریاست یا له دې ادارو نه چې خدا نه خواسته سبا نور ستونزې یا مسلې راشي دا غیله لپاره موږ आवाज نو چتو. زموږ چې څومره مطالبه دي دا دوی منلي دي چې هغه د پاکستان د آئین او قانون دنه نه دي. نو چې د پاکستان د آئین چوکاټ دنه نشوي نو پاغي کې تاسو دا انتخاب ولې کوئ چې دوه غوښتنې دي یا درې دي څلور نه دي.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت دی د نقیب مسعود په ګډون د ټولو هدفي وژنو پلټنې وکړي، له قبایلي ضلعو دي ماینونه ټول کړي، ورکړل شوي کسان دي عدالت ته وړاندې کړي او د پښتنو پر خاوره دي د ناامنیو د لاملونو معلومولو لپاره د رښتیا میندلو او پخلاینې کمیشن جوړ کړي. په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو استادان احتجاجي ناسته نن په څلورم ورځ هم دوام لري. استادان وایي نه یوازې تنخواه کمه ده بلکې له شاوخوا نه میاشتو راهیسې ورکول سوې هم نه ده. په احتجاج کې شریک یو استاد ارشاد علي پرون مشال رادیو ته وویل
منگا دے سکولنو کی کار کو دا بنیادی تعلیم دے پرائمری تعلیم دے دا ورکو او پدی کی جکم دے نو منگا دا دوی شکال تیر کلو او منگا تا دے رکم اعزازیا او کلا وی خیرات دل درکو او کلا سوی نو منگ دا حکومت ندا مطالبہ کو او چیر دی منگا ریگولرائز کی.
احتجاج کوونکی وایي تر هغې به احتجاج ته دوام ورکوي چې حکومت یې غوښتنې نه وي منلې. هلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر مملکت شهریار آفریدی هم له پرلتوالو سره ژمنه کړې چې ستونزې به یې ورهواروي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته روس ته تللی دی. په افغانستان کې د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې خلیلزاد پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره تر لیدو وروسته ماسکو ته لاړ. زلمی خلیلزاد تر کابل مخکې اسلام آباد ته تللی او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په ګډون یې له نور چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې وې. خلیلزاد به په افغانستان کې د سولې په موخه ترکمنستان، بلجیم، متحده عرب اماراتو او قطر ته هم سفرونه کوي. د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکی ملال یوسفزی د امریکا د هارورډ پوهنتون لخوا جایزه ترلاسه کړې ده. ملال یوسفزی ته دا جایزه د پنځشنبې په ورځ ناوخته د امریکا په میسوچیسټ ایالت په کیمبریج کې ورکړل شوه. له دې جایزې سره $1,05,000 هم ورکول کیږي. دا جایزه هغه چا ته ورکول کیږي چې په نړۍ کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره هڅه کړې وي. ملالۍ یوسفزۍ ته د ماشومانو د تعلیم لپاره پر نړیواله مبارزه په 2014 کال کې نوبل جایزه هم ورکول شوې وه. نوموړي اوس د برتانیا په اکسفورډ پوهنتون کې زده کړې کوي. امریکایي الوتکو پرون د یوکراین په فضايي حدودو کې فوقالعاده مشاهداتي الوتنې کړې دي. پنټاګون وایي الوتنې یا د پوځي څار له نړیوال تړون سره سمې کړې دي. امریکا دا کار په سیمه کې د روس د زیاتېدونکي پاروونکي او ګواښونکي فعالیت ته په کتو کړې دي. په عین وخت کې امریکایي ټلویزیون سی این این هم ویلي چې پنټاګون په پام کې لري چې توري بحریه ته جنگي بیړۍ واستوي، خو لا د دې خبر پخلی نه دی سوی. د یوکراین ځواکونه له 2014 کال راهیسې د هیواد په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو پر ضد جنګیږي چې روسیا ملاتړ کوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر نووارت په ملګرو ملتونو کې د سفیر په توګه ګمارلی ده. امریکایي رسنیو پرون خبر ورکړی چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا اوسنۍ استازي نیکی هیلی د روان کال تر پای خپل دنده پای ته رسوي. هیتر نووارت تر دې وړاندې خبریال هم پاته سوی ده او د امریکا له ای بی سی او فاکس نیوز چینلونو سره د خبریال په توګه کار کړی. او وروستۍ خبر د لوبو د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ د کرکټ دریمه ټیسټ لوبه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې روانه ده. پاکستان د نیوزیلینډ لخوا د ورکړل سوي 280 منډو هدف پوره کولو لپاره څه شي وړاندې د پنځو لوبغاړو په سر دوه نیوي منډې کړې وې. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسوي بیا اوري.
نن د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غسل شوې د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ 80 پیسې غسل کیږي او په 1.9 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.15 روپۍ 40 پیسې او په 1.6 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ 40 پیسې او په 1.85 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.3 روپۍ 80 پیسې او په 0.3 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 0.3 روپۍ 80 پیسې او په 0.3 روپۍ. او 380 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 380 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپیه 85 پیسې غسل کیږي او په یو روپیه 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او کوټه کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په ژوب او بنو کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 8، بنو کې 21 او 9، ژوب کې 43 او 3، او کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 2 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري: د قبایلي اصلاحاتو لپاره د حکومتي کاري ډلې غړي وایي حزب وزیر اعظم به هرومرو د هغو سیمو لپاره د قومي مالیاتي کمیشن له پیسو نه 3% برخه بیلوي. د قبایلي ضلعو او د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو استادان د نوکرو د پخېدو غوښتنه کوي.
وسم په هغه بیسک باندې موږ راغلي زمونږ سره وادي شوي، هغه زمونږ وادي پوره نه شوي چې زمونږ څو پورې پرمننت شوي نه او زمونږ مطالبه منلي شوي نه، د هغه پورې به موږ دا در نه جاري.
نن په پاکستان کې د ووټ یا رای چولو ارزښت قومي ورځ منځل کیږي. په جمهوری نظام کې رای کارول او په ځانګړي توګه د ښځو ووټ څومره اهمیت لري.
موږ هم دا اویرنس ورکو چې یاره تاسو خپل ووټ واچوي، شناختی کارډ جوړ کړئ.
ښځو لپاره نه پوهه ډېره ضروري ده چې داسې مرکزونه چې هغې کې د ښځو لپاره ټریننګ ورکړی شي.
په اونیزه خپرونه رورولي کې به په فنلند کې د میشتو پښتنو خبرې واوري چې څومره مذهبي ازادي لري.
د نورو په نسبت د فرانسو، د المانو، د جرمني، اتریشو، زما په فکر سره دا فنلند یواچې دی د مذهبي د لارې ډېر ښه دی.
دویم مزایه پروگرام پام کوا هم لرو، له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان قبایلی سیمو ته لاکامی مالیاتی کمیشن یا این ایف سی نه د 3% برخې ورکولو ضمانت ورکړې دی. دا خبره د قبایلی سیمو اصلاحاتو عملي کولو لپاره د حکومتي کاري ډلې غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر هدایت الله بیګا مشال ریډیو ته وکړه. د ویل وزیر اعظم ویلي چې لسن پرته له ټولو صوبو نه به د این ایف سی د پیسو 3% برخه پر قبایلو لګوي. سند او پنجاب لا پخوا د وزیر اعظم د دې پلان مخالفت کړی و. هلته شنونکي وایي د قبایلی سیمو اصلاحاتو عملي کولو لپاره پر وفاقی او صوبائی کچکاری ڈلے جوڑی شوی دی خو عملی اقدامات نکی گی. نور تا گلیاس پر رپورٹ کے
قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره په وفاقي کچه جوړی کاري ډلې غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر هدایت الله مشال اړو ته ویلي چې د اصلاحاتو بهیر عملي کولو کې تر ټولو لویه مالی ستونزه ده. خو د دې د حل کولو لپاره وزیر اعظم ډاډ ورکړي چې درې صوبې به په این ایف سی ایوارډ کې 3% برخه قبایلی ضلعو ته ورکوي.
پنجاب او بلوچستان
سینیٹر ہدایت اللہ پر خبر وفاقی حکومت د قبائلی سیمو لسو اداری چاری صوبے ته حواله کړی دی. د دې ترڅنګ د پولیسو او عدلی نظام جوړولو کې مالی ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان وزیر اعظم د سپتمبر په میاشت کې د قبایلی سیمو په عملی توګه په خیبر پختونخوا د ورګډولو چارې ګړندې کولو لپاره یو کاري ډله ګمارلې و. د دې وروسته د نومبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم په صوبایي کچه د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره کاري ډله جوړه کړې وه. خو د قبایلي چارو پوه ډاکټر اشرف علي وایي چې د قبایلو د خواهشاتو پرته کارونه روان دي. د ډاکټر اشرف علي په خبره باید حکومت د قبایلي علاقو په اړه ټولو سره خبري وکړي او په ځانګړي توګه په مالی ستونزو قابو موندلو لپاره هلې ځلې ګړندې کړي. بلخوا قبایلي خبریال صفدر حیات داوړ وایي کچري حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې مخلص وي نو دا کار زر تر زر کېدې شو، خو دوی یې نه کوي.
نہ قبائلی عوام ورته ګوري او نہ مونږ اله واسیت یو جرنلیست دا وینو چې دا په تیزی سره به مخې ته لاړ شي. نو دا راته چې ځان د فند مسله نه دی پکار چې بار بار اعلان کیږي. هم
خبریال صفدر حیات داول زیاته کړه چې د کاري ډلو جوړولو پر ځای عملی کار پکار دی. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وار وار د قبایلی سیمو اصلاحاتو عملی کولو او پر صوبی ورګډولو بهیر سرته رسولو ژمنه تکرار کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو استادانو احتجاجي ناسته روانه ده. د اسلام آباد ته ورغون شوي وای نه یوازې تنخوا کمه ده، بلکې له خوا او شنغو میاشتو راهیسې ترلاسه کړې هم نه ده. دوی پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل چې تر هغو به احتجاج ته دوام ورکوي چې حکومت یې غوښتنې نه وي منلې. د قومي اسمبلی یو استاد هم پر لته ورغلی او ویې ویل چې حکومت به اقدام ته اړ کوي. د کورنیو چارو وزیر مملکت هم له پرلتوالو سره ژمنه کړې چې ستونزې به یې ور هوارې کړي. سراج زهیر اورو.
پدې احتجاجي درنه کې د ګډونوالو خزو سړو وینا و چې نن د جمعې په ورځ څلورم ورځ د چې دوی په احتجاج ناستې او له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی نوکری په خې کړي او تر هغه نه دی ورته هم سی واکړي، ځکه چې نن د یو مزدور ول زره تنخوا ده، خو دوی ته تر اوسه 8000 تنخوا ورکول کیږي او هغه ورته هم نه هم میاشتو نه د میلاو. د مومنتون راغلی ارشاد علي نوم یو تن پدې اړه مشال ریډیو ته وي.
زه د پاټا ایجوکیشن کمیونټي سکول ټیچر اسوسیشن وائس پریزیڈنٹ ما منگا دا 22 سال نا دے سکول نو کی کار کو دا بنیادی تعلیم دے پرائمری تعلیم دے دا ور کو او پدی کی جے کم دے نو منگا دا دویش کال تیر کلو او منگا تڑے رقم اعزازیا او کلا وی خیرات دل در کو او کلا سوئی نو منگ دا حکومت نا دا مطالبہ کو چے ر دی منگا ریگولرائز کی.
یو بل استاد چے لبا جوڑ پدی درنہ کی دا گڈون ل پار راغلے دے وے چے تر اگے با درنہ ور کوی تر سوچی غختنی و نہ منل شی.
مانو سفر اسان دے دا با جوڑ سرم تعلق دے منگا دے دا پار راغلو مخ
منګه درنه ورکلې و وسم په هغه بیسک باندې منګه راغلی زمنګ سره وادي شوې هغه زمنګ وادي پوره نشوې چې زمنګ څو پوري پرمننت شوې نی او زمنګ مطالبه منلې شوې نی د هغه پوري به منګه دا درنه جاری او ان شاء الله تعالی منګه بدل تیو تر هغه پوري چې څو پوري زمنګ مطالبه منلې شوې نی
د احتجاجي درنې ته د متحده مجلسي عمل د قومي اسمبلی غړي عبد الله اکبر خان چترالی هم راغلی وو مشال ریډیو چل نو موري و پختل چې د دې مسلې په حق لبه له حکومت سره خبرې کوي نو وی ویل
وزیر دلتا رااله معاهده د سره وکړه لو زکړه جبا وکړه اوس پکار دادې چې موجوده حکومت هغه پوره کی قومي اسمبلی کې به زیاده ام ان شاء الله العزيز او ټیم به اخلم او د دې خبره بالته ان شاء الله ټول ایوان ته برسوم او ان شاء الله د دې به برپور نمائندګي کې ځکه دا مظلوم دي
بل پلو د شروع په ورځ دی درنې ته د داخله چارو وزیر مملکت شهریار اپریدی ورغلی وو او له دوی سره ژمنه کړې چې په دې مسله بل وزیر اعظم عمران خان سره خبرې کوي د دې درنې ورکوونکو وینا ده چې په کال 1995 کې دا اسکولونه د ناروې حکومت په مرسته شروع شوي وو چې وروسته د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن په مرسته تر د کال 2001 پورې جاري وساتل شو او له دې وروسته دا اسکولونه په بیسک کمیونټي اسکولونو پراجیکټ کې ضم کړی شو او د دې تر لاندې په ټول پاکستان کې 2,1478 استادان شپږ لکه 2,300 ماشومانو ته تر د 15 جمعه پورې سبق ښایي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی دی چې د تحریک انصاف حکومت پارلماني روایت له پامه غورځوي او هم دا لامل دی چې تر اوسه په قومي اسمبلی کې د کمیټو پر جوړولو نه دی توانېدلې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند سیاستوالانو مشال ریډیو ته ویل چې د حکومتي حساب کتاب د کمیټې د مشرې په سر د اختلاف له کبله نورې کمیټې هم نشي جوړېدې نو ځکه په هیواد کې د قانون جوړونې بهیر ودرېدلې دی خو د تحریک انصاف یو سیاستوال هیله مند دی چې د راتلونکي ګل یا دوشنبه رستا کمی اسمبلی د غونډه پر مهال خایدا مسله هواره شي په امیر ساحل رپورت لري
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقاد کړی دی چې د پارلماني دود برعکس عمل لکبله تر وسه د قومي اسمبلیو د کمیټو په جوړولو کې نه دی بریالی شوی د اپوزیشن مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دوو سیاستوالانو د دسمبر 15 پر ماخستن مشال راډیو ته ویل چې حکومت دریز لري چې د اپوزیشن مشر شهباز شریف د درغلی په تورونو تر پلټنو لاندې دی نو ځکه هغه نشي کولی چې په قومي اسمبلی کې د حکومتي حساب کتاب یعنی پبلک اکاؤنټس کمیټي مشر شي دا سیاستوالان وایي چې په پاکستان کې دا یو پارلماني دود دی چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر د دې کمیټې مشري کوي او ټولې حکومتي پروژې او لګښتونه څاري د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حساب کمیټې تر ټولو مهمه ګڼل کیږي او د دې له جوړېدو سره سم نورې کمیټې هم جوړېږي د مسلم لیگ نون یو سیاستوال او د قومي اسمبلی غړي محسن نواز رانجها تور پورې کړ چې د تحریک انصاف حکومت هڅه کوي چې د لنډمهاله قوانینو له لارې چارې پر مخ یوسي چې دا پارلماني جمهوریت تاواني کوي
د پارلمان کار قانون جوړول وي که قانون نه جوړیږي نو د پارلمان مقصد ختمیږي یو څو کسان دي له عمران خان صاحب راټول دي ستاینې کوي او هغوی ورباندې دا کارونه کوي هغه کسان اوس د پارلمان فعالیت هم ختموي او کوشش کوي چې د آرډیننسونو یا لنډمهاله قوانینو له لارې پارلمان وچلوي
د پیپلز ګوند سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی جاوید علی شاه جیلانی وایي د 2013 زیږیز کال په اگست کې د نوې قومي اسمبلی غړو لوړې وکړې او څو میاشتې وشوې چې کمیټې نه دي جوړې شوې چې لکبلې د قانون جوړونې عمل درېدلې دی
د کمیټې جوړول د حکومت کار وي حکومت بال اپوزیشن سره تر مشورو وروسته د قومي اسمبلی غړو ته کمیټې ورسپاري کمیټې ډېر ضروري وي یو مسوده هم تر هغه قانون نشي جوړېدی چې له کمیټې نوې وتلې له دې علاوه هر مسوده چې پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې شي لومړی اړوند کمیټې ته ځي کمیټې بیا پر مسوده کار کوي او بیا یې قومي اسمبلی ته استوي خدا دې درې سلور میاشتې وشوې خو د کمیټې په جوړېدو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی
د واکمن تحریک انصاف سیاستوال سید فخر امام دا منی چې د کمیټو نه جوړېدو له کبله قوانین نشي جوړېدای نو ځکه دا هیواد ته تاوان رسوي د وای حکومت هڅه پیل کړې دي او د حساب کتاب د کمیټې مشري د مسلم لیگ نون بل یو سیاستوال ته ورکول غواړي چې په اړه یې ښایي د ډسمبر پر 10 د قومي اسمبلی د غونډې پر مهال پریکړه وشي یقینا ټول هیواد ته تاوان رسي خو موږ یو قانون منظور کړی د بجټ پر قانون مو په قومي اسمبلی کې بحث هم وکړ او په اکثریت مو منظور کړ خو ما ته داسې ښکاري چې د دسمبر پر لسمی یعنی د ګل په ورځ چې د قامی سملی غونډه کیږي په هغې کې به پرمختګ وشي، ځکه چې حکومت هڅو ته دوام ورکړي او که شهباز شریف صاحب راضي شي نو مسله به حل شي. سید فخر امام زیاتوی چې حکومت هڅه کوي چې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی یا د اسمبلی پخوانی سپیکر ایاز صادق ته د حسابونو د کمیټې مشري ور وسپاري، خو د مسلم لیگ نون سیاستوال محسن نواز رانجھا وای ګوند به هیڅ کله له شهباز شریف پرته د بل چا په نوم سلا نشي، ځکه چې دا کار کوي نو معنا به دا وي چې شریف درغلي کړي، نو ځکه د حکومتي چارو او لګښتونو د حساب په اړه د کمیټې مشرۍ ته موضوع نه دی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د پولو ټرمینلونو یا اډو عمومي مشر کرنل عزیز خټک وایي د شمالي وزیرستان پر غلام خان بندر سوداګري ورځ تر بلې پراخیږي. نوموړي نن مشال ریډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او پاکستان سوداګر د شپې مهال هم کاروبار وکړی شي. عمر وزیر له کرنل عزیز خټک سره خبرې کړې دي او ورنه پوښتلي چې د غلام خان پر بندر رسمي سوداګري کله پیل شوه.
منګا د دې مارچ نهمه نیټه نه دا ټرمینل چې دی هغه کار شروع کو. اول منګا سٹارټ د دواړو ملکونو د دې کنسلټیشن نه ورستو څلور گاڑی په ټرایل بیس باندې لګلیو او دا سترنث چې کم دی د گاډو نمبر دا ورس پور زیاتیږي. د ټول گاڑی چې کم خالی گاڑی راځي د 200 ته ورسېدو او د فوج او د اف سی او د ټولو په مدد سره د سیول اډمنستریشن په مدد سره ان شاء الله ولزی ضرب منګا د 500 گاڑو ته ورسو.
په دې کې نور کوم هغه اقدامات شوی دي، خصوصا د اتوار چوتي چې کوم ورکی وی لایټینګ سیستم ورکیږي چې د شپې باندې تجارت کوي، بیا به د دې سره د سیمه چې کوم معیشت دي سمره پرمختګ راوړي.
په بارډر باندې به د دواړو هیوادونو تاجرانو په مدد سره او د سیول اډمنستریشن په مدد سره لایټونه لګي او زمونږ په ټرمینل کې آلریډي 36 چکم دی اغا الیکٹرک ٹاور چی دی اغا آن دی او که د شپې هم په دې تجارت کیږي نو ان شاء الله ولری زغه کې هم څه رکاوټ نشته جی. دیزه کې چې کمی نوکاریانی دی په دې ټرمینل کې اغه کې 90% انګا لوکل خلک اخستی دی او د مزدوري په شکل کې تقریبا 10-200 پورې خلک چکم دی اغا روزانه ته یې ساخلی او په لار باندې کتا سو ګوره پر روډ باندې کمزه کې ټایر شاپ کو لاویږي، کمزه کې پېټرول پمپ کو لاویږي، هوټل کو لاویږي او د خلکو ان شاء الله ولعزیز دابا نور هم زیاتیږي.
د پاکستان د پولو ټرمینلونو یا اډو عمومي مشر کرنل عزیز خټک وو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. نن په پاکستان کې د ووټرانو یا د ووټ اچونکو قومي ورځ ده. د پاکستان الیکشن کمیشن دغه ورځ نن په ټول ملک کې مانځي او د دې لپاره خاص دستوري هم جوړې شوې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د دې ورځې مانځلو مقصد ولس ته ووټ ورکولو په اهمیت پوهه کول دي. تفصیل لسیمینا د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
نن د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ووټرانو کامی ورځ زما ووټ زما شناخت په موضوع لمانځي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په وینا چې د دې ورځې لمانځلو مقصد د ووټ په اهمیت ولس ته پوهه ورکول دي. پاکستان کې د ووټرانو شمیر شاخوا 10 کروڑ دی. د یاد کمیشن په وینا چې 1980 کال کې پاکستان کې ورومبي الیکشن د یو تن یو ووټ په بنیاد شوی و. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن ویاند سهیل احمد وویل چې د ووټ په اړه خلکو کې شعور پیدا کول دي او په انتخابي عمل کې د زیاترو خلکو ګډون یقیني کول دي. دی وايي دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د 1.5 کروڑ نه زیات ووټران دي او په دې کې د سړو او ښځو فرق شپږ ویشت لکه دی او دا فرق برابرولو لپاره انتخابي کمیشن خپلې هلې سری کوي.
مختلف سیول سوسایټي یا دادرا چې کومه موبایل وینز راکړي دغه علاقو کې چې کوم ځای کې خصوصا په دې په خوارې قبایلی سي بچدا یا زمونږ طرفونو کې داسې بعضې علاقې دي چې هغې کې د زنانه ووټ شناخت کارډ د نه جوړولو د وجې نه هغې کې هغه سلسله بیا شروع ده او دغه فرق شپږ ویشت لکو ده. په دې باندې زموږ زیات زور دی چې دا فرق ختم کړی شي. دې کې د سیول سوسایټۍ یا دې کې د عامو غړو د سیاسي ګوندونو ټولو ته زموږ دا درخواست او دا یو اپیل دی چې په دې کې الیکشن کمیشن سره مرسته وکړي.
د الیکشن کمیشن د معلوماتو تر مخه چې خیبر پښتونخوا کې د نارینه ووټرانو شمیر شاخوا 80 لکه او د ښځینه ووټرانو شمیر شاخوا 80 لکه دی. په قبایلي سیمو کې د ووټرانو شمیر شاخوا 20 لکه دی. د ووټ د اهمیت په اړه د غیر سرکاري ادارې د خویندو کور د سټینډینګ کمیټې یو غړي صفیه وایي، که غواړو چې موږ د خپل چاپیریال مسلې هواري کړو نو ووټ ورکول به ضروري وي، ځکه چې که ووټ نه ورکو نو خپل مسله به چاته وایو. دا وایي باید چې ولس د ووټ په اهمیت پوه شي.
خوبم نه نشته دې زموږ جنسیانو کې پونشته دې نه خو زه خود ووټ سوچم نشته دې نو موږ هم دا ورنس ورکو چې یاره تاسو خپل ووټ واچوي شناخت کارت جوړ کړي او د چا په دباو کې نه د خپل خوخي خپل حکمران راولې چې لاسو د اوس بلدیات انتخابات را روان دي چې د دې په اړه کې موږ سې او شی موږ د سړې کې نو چې سباله زموږه په کار راشي.
د تیر 15 جولای په انتخاباتو کې د مبصرې په توګه ډیوټي کوونکې شمیم ګل په وینا چې د انتخاباتو پر وخت د خیبر پښتونخوا کلیوالو سمو کې ډېر داسې خزي ولیدلې چې اغه د ووټ اچولو طریقه هم نه ورتله. دا وایي چې د ووټ اهمیت او د ووټ اچولو طریقې لپاره تربیتونه ورکول پکار دي.
خزي ډېر زیات راځي اوس کلونه. ما په خپل د ابزرور ډیوټي کړې ده د تیر اوس الیکشن کې دا چې کوم ستیر شو نو زه یو څو کلو ته تلو مډې زیات خزي راتلې خو اغه د ووټ په چلم نه پوي دي او بیا به دوه دوه بم نه نوته نو ډېر داسې ده کېدو دې لپاره خزو لات نه پوی ډېره ضروري ده چې صدقه جوړ شي داسې مرکزونه چې هغه کې د خزو لپاره ټریننګ ورکړي شي.
ووټ چولو لپاره په 13 اکتوبر د 2018 کال په زمینی انتخاباتو کې په وړومبي ځل د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو لپاره د انټرنیټ د لارې د ووټ اچولو انتظام کړی وو او بهر ملکونو کې میش یو شمېر پاکستانیانو د خپل ووټ استعمال کړی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون د افغان حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته ماسکو ته تللی دی. زلمی خلیلزاد تر کابل مخکې اسلام آباد ته تللی او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په ګډون یې له نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. عمران خان ویلي هیواد یې صادقانه هڅه کوي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله وشي. احمد تکل رپورټ لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د وروستیو هڅو په ترڅ کې مسکو ته روان شوی. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. په همدې حال کې د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسم وایي چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره داسې بې ساري هڅې پیل کړې چې د ستاینې وړ دي. ښاغلی میسم تېره شپه په خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد هڅو ته د اشاره په ترڅ کې وویل
موافقت ما در امر مبارزه با گروه های تروریستی و در شرفکن مستلزم همکاری
له تروریستی او رانکار و دل و سره پا مبارزه که زموگ بریالی توب ده سیمه او نره ده هوادونو صادقانه همکاری تا ارتیا لری. هر هواد کولیشی ده افغانستان پا سوله او جگره که رول ولو بوی تبان ده افغانستان گواندیان او پیاولی هوادونه کولیشی چه ده افغانستان ده سوله پا بهیر که رول ولو بوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره وکتل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ویل ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د خپلو سفرونو او د راتلونکو پلان شویو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د پنجشنبې په ورځ یې له ولسمشر او اجرائیه رئیس سره وکتل او له سیمهییزو متحدانو سره د خپلو کتنو او همداراز د سولې خبرو ته د افغانستان د چمتووالي په اړه بحث ورسره وکړ. خلیلزاد د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو پاکستان ته د سفر په ترڅ کې له صدراعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشی سره په اسلام آباد کې وکتل. د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې عمران خان د کابینې په غونډه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا استول شوی او دی خوشاله دی چې له هغه سره یې کتلی دي. عمران خان همداراز ویلي چې هیواد به یې ډېرې زیاتې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله ټینګه شي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ ویاند هم ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. خو د پوځ ویاند آصف غفور په عین حال کې له امریکا دا غوښتنه هم کړې ده چې حڅه دی وکړي د سیمه د یو دوست په توګه افغانستان اوزي نه د یو ماته خړلې په توګه. متحد ایالاتو د پاکستان د پاوز د دې تبصرې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې زلمی خلیلزاد به روسیې، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم سفرونه وکړي. خلیلزاد پر ټویټر په خپل پیغام کې لیکلي چې د دې سفر په پای کې او له سیمه ایزو او نړیوالو شریکانو سره تر لیدو کتو او له هغو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه له بحثونو وروسته به بیرته کابل ته ستون شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکو دی. لن خبرونه له بوريوال کاکړه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي سیمو لپاره په کمی ملتی ایوارډ کې د سند صوبې څخه پرته د درې وړ صوبو څخه د 3% برخې ورکول ضمانت ورکړی دی. د قبایلي سیمو لپاره د مرکز لخوا د کاري ډلې غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر هدایت الله بیګا د دې خبر پخلی وکړ. پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا ویل دي چې د پښتنو د حقونو ترلاسه کولو لپاره به مبارزې ته دوام ورکوي. د خبره د یاد غورځنګ ویاند فضل خان یو ډیکر بیګا مشال رادیو ته وکړه. د ویل چې ټول غشتنې قانون دي. په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو استادانو احتجاجي ناسته نن په څلورم ورځ هم دوام لري. استادان وایي نه یوازې تنخواه کمه ده، بلکې له تیرو نه میاشتو ورکول سوي هم نه دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت له مشرانو سره تر لیدو کتو وروسته ماسکو ته تللی دی. په افغانستان کې د امریکا سفارت پرون په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالعبدالله سره ولیدل او بیا وروسته ولاړ. د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالی یوسفزئی د امریکا د هارورد پوهنتون لخوا جایزه ترلاسه کړې ده. ملالی یوسفزئی ته دا جایزه د پنځشنبې په ورځ ناوخته د امریکا د میساچوست ایالت په کیمبریج کې ورکول شوې ده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل. اوس په هفتوار پروګرام رورولي واورو چې بوريوال کاکړ تاسو لپاره تیار کړی دا نه پس مزایه پروګرام پام کوه هم لرو چې امان الله ناصر یې جوړوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسئ. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په فنلند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده ورکړل شوې ده. ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند شوی دی او کنه؟ هلته په تیرو کړو کلونو کې ښې او بدې خاطرې څه دي؟ او د نړۍ حالاتو ته په کتو سره په خپل وطن کې خلکو ته څه پیغام لري؟ د هر څه په دې خبرونه کې فنلند د اروپای ټولنې په شمال کې پروت وروستی هغه هیواد دی چې په هغه خواه بیا سمندر دی. خو فنلند په اړخونو کې له ناروې، سویډن او روس سره مځکنۍ پولې لري. د فنلند پلازمینه هلسنګی نومیږي. فنلند د مځکې له لحاظه په اروپا کې یو له لویو هیوادونو دی، خو د ولس شمیر یې بیا دومره کم دی چې د آبادۍ له پلوه په وړو هیوادونو کې راځي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې د فنلند ټول آبادی دا وخت څه باندې 5.5 میلیونه ده. د فنلند په دې 5.5 میلیونه خلکو کې د زیاترو لویو مذهبونو خلک ژوند کوي. په نړۍ کې پر مذهبي چارو نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیوچر لیکي چې په فنلند کې تر ټولو زیات پیرویان د عیسوي مذهب دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې په فنلند کې څه باندې 80% عیسویان او څه باندې 19% پر مذهب باور نه لرونکي دي. مسلمانان، هندوان، يهودان او داسې نور بیا د هیواد د ټولې آبادۍ یوازې 1% جوړوي. په فنلند کې چې کوم مسلمانان ژوند کوي په هغوی کې پښتانه هم شامل دي. په دوی کې یو کاری نثار الحق دی. دی لا تیرو شاوخوا 12 کالو په فنلند کې ژوند کوي او هلته د یو جماعت امامت هم کوي. کاری نثار الحق په فنلند کې مذهبي ازادي داسې بیانوي:
د ګوتو په شمار باندې جماعتونه او په همدغه جماعتونو کې به خلک راټولېدل، اختر مونځونه به هم کېدل، او همدغه شان د جمعې مونځونه به خلک بدلې لړځینو نه جماعت ته ځان رسوو. خو دغه تېر یو څو کالونه دا تقریبا درې څلورو کالونه د مسلمانانو تعداد د ملکونو ته کې ډېر زیات شو، او د همدغه برکت دی په هجرت کې الله سبحانه وتعالی یو خدمت هم ایښی دی. دغه خلکو د راتګ سره مسلمانان داسې ویل کېږي چې په فنلند کې نن سبا 100,000 شاوخوا مسلمانان اوسېږي، او اوس حالت دې ته رسېدلی دی چې د جو تقریبا د هلسنکي وانتا اسپو شاوخوا کې پر کیلو 2 کیلومتر کې یو جماعت شته دی. یعنی که هر څوک غواړي چې خپل د مونځ یا جمعې سره وکړي نو بالکل په اسانۍ سره کولی شي یو جماعت ته ځان ورسوي.
نوموړی وایي کله هم ورسره داسې څه نه دي سوي چې د یا مذهب ته سپکاوی او یا مذهب ته په ټیټه سترګه کتل کېده. وبولي
خپل ذاتي تجربه نه خو ما څه نه دي لیدلي، او نه د شاوخوا نږدې ملګرو کې څه داسې واقع شوې ده. ولې په خبرونو کې ډېر زیات اورو، او په خبرونو کې چې کوم شی موږ ته ویل کېږي کوم شی د پردېشا تر هغې نه حقایقونه څوک نه دي خبر. خو ولې په خبرونو کې خو موږ ته ټول ګورو، حتی په همدې فنلند کې هم وایي چې دلته دا حرکت داسې وشو، دا شی داسې وشو. خو ما په خپله ذاتي تجربه سره ده الحمدلله تر اوسه پردېشي مې سره خاص نه یم خوښ شوی.
دویل هلته خلق یو د بل خبرې ته غوږ نیسي او یو د بل فکر ته احترام کوي.
یو ورځ موږ د جمعې مونږو، او ما دونه یقین نه کوم چې موږ د افغانانو الحمدلله جمعه چې یو څه ناته عقیده برابر ده. د فنلندانو خپل جمعه نه چې موږ قتل نه ده هغه د جمعه یو څوک اصل تر راغل مانځله. بیا نو چې خبرې سره وکړل کې نه استلو هغه څنګه الان کې ما پیژندلم ویل چې تاسو افغانان ماشاءالله ډېر موحدین یې، ستاسو عقاید ډېر ښه دي، ستاسو ایمانونه قوي دي. نو د هغې په وجه باندې موږ دلته راځو. دا الحمدلله یو ښه پیغام او یو ښه خاطره ده خپل مسجد نه.
بری بړې څه له تیرو لسو کالو په فنلینډ کې میشته. نوموړی وایي دوی هلته په آزاد توګه خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
دلته موږ اول خو موږ د جمعتون خپل د افغانانو جماعت مرزا چې ما تا ټول چې په کم کوټکا شار کې هغه د اول سر کې چې هغه وم چې اول رااله ما په 2003 کې الته و. بیا موږ یو دوه درې ملګري وو لاړو ترکو شار ته، الته نور ملګري وو چې موږ تماس سره درلودي چې موږ هلته مسجد افغانانو یو خپل یو مسجد باید چې جوړ کړو. په دا خاطر باندې زه موږ کډه شولو دغه کوټکا د شار سره ترکو ته، الته مو مسجد جوړ کړي. الته مو چې دوه دوه نیم کال تیر کړل نو بعضي مشکلاتو په وجه سره رالو هلسنګي ته. هلسنګي کې دا سی اوس یو اته میاشتې پنځه میاشتې وو میاشت داسې کېږي چې موږ یو بل مسجد دلې په هلسنګي ښار کې جوړ کړي، او اوس مو بل مسجد ته نیت چې بل هم سي جوړ کړو د هلسنګي ښار کې. نو نو هغه د جمعې لمونځونه دي، الته څو د دې د مخه نو د سومالیانو د ترکانو مسجدونه وو هغه ته تللو د جمعې منځ ته یا د نور منځو ته. نو اوس هغه خپل مسجد ان شاء الله الته ورځو، او نور مو نیت چې دا په بل نورو سیمو کې د هلسنګي په نورو سیمو کې یو مسجدونه جوړ کړو او یو مسجد ته نور نیت.
باری بڑی سیوای د د په فکر په فنلند کې د یو شمیر نور اروپایي هیوادونو پرتلا مذهبي ازادي زیاته ده.
دلته خو ډیر د نورو په نسبت د فرانسو د المانو د جرمنی او اتریشو د دغه منطقو سره زما په فکر سره د فنلند یو چې د مذهبي د لاري ډیر ښه دی. په دا خاطر سره دلته مشته په مکتبو کې یو اسلامي درس پاپته کې 2 ساعته اسلامي درس راتوي 2 ورځې، یو سات یو ورځ یو سات بل ورځ. پاپته کې 2 ورځې تاسو کوښښنیانو ته اسلامي معلم لري هغه درس ورکړي. نور نو بیا د مذهب د لارې مجد دلته کڅو کې جاپي مخپټي مسلسي پدا باندې صفای باندې نسته، څه مشکل مشته نه دی پیښته وي دا وسته. او نور دغه د مسلمانان چې دی بس خپل ار مسلمان کاغه شیعه دی خپل منځل او خپل دغلری منبړې لري او مسلمانان خپل مسجدونه لري، او کڅوک مخپټي کڅوک مخلصي څه داسې مشکل د وسه پور نه دی پیښ شوی. په دغه خاطر سره د فنلند هیواد چې دی زومه دا نور اکثرو هیوادو سره ستر شدي.
خدای وای چې کله اسلامي سخدري زیډلې د ترګری پیښ وکړي نو دوی د مسلمانانو په هیڅ په دې ډیر زوريږي.
زموږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ دلته اوسېږو او دوی ته زموږ د اسلام د وجې څه تکلیف ورسېږي. او دغه هر څوک چې دا کارونه کوي هغه اسلام بدناموي او موږ باید چې دغه شیانو باندې خوا بده کړو ځکه موږ دلته ژوند کوو او دوی زموږ سره ښه رویه کوي او موږ د ده سره داسې بده خاطره نه ورسره لرو.
شفیق الله یوسف زای له تیرو درو کالو په فنلینډ کې ژوند کوي. دوی هلته د مذهب د ازادۍ په اړه وایي چې دوی څه مشکل نه لري.
موږ د خپلو مذهبي مناسکو مراسمو د سرته رسولو لپاره کامل ازادي لرو، هیڅ قسم مشکل نشته. موږ فنلند میشته مسلمانان د هر اسلامي ملکونو نه دي. هلته موږ جماعتونه لرو، عبادت ځایونه لرو او په هغې کې خپل مذهبي او دینی مراسم او مناسک چې دي دا په پوره ډاډ او اطمینان سره ترسره کوو.
له نوموړي مې وپوښتل چې کله هم چا ورسره توپیری چلند کړی دی او کنه. نو هغه وویل
زه تقریبا په یو اسلامي صورت لرم، ګیره لرم، په سنت طریقه باندې مې وجود تقریبا برابر دی. دوی پوهیږي چې زه یو مسلمان یم او زما په شکل باندې په زرهاو نور دغه مسلمانان په اسلامي صورت په فنلند په ټولنه کې د هغوی سره ګډ ژوند لرو، د هغوی سره یو ځای روزګار لرو، کاروبار لرو، د هغوی سره شریک ژوند کوو. خو ما یا نورو مسلمانانو سره چې زه په اړیکه کې ما د فنلند په داخل کې نورو مسلمانانو تر اوسه داسې نه دی احساس کړی چې مسلمان ته یا اسلام ته دی په حقیر سترګه په فنلند کې کتل شوی، بلکې برعکس کله چې موږ دولت ته یا هغه د دولتي هغه ارګانونو ته چې په مذهبي برخو کې کار کوي او په کلتوري برخو کې موږ مراجعه کوو، هغوی موږ ته عیناً لکه د فنلند د اتباعو غوندې سل فیصده امکانات مذهبي مراسمو او مناسکو ترسره کولو په خاطر باندې اماده کړي دي او همیشه او تل یې مرسته کړې ده.
شفیق الله یوسفزي د یو خوږې خاطرې په توګه وویل چې د فنلندي حکومت چارواکو ورسره د یو جماعت جوړولو لپاره په کاغذي چارو کې ډیر مرسته کړې وه او دوی ډیر پرې خوشاله شوي.
من تقریبا دوه کاله مخکې غوښتل چې یو مسجد جوړ کړو او دغه مسجد د جوړول لپاره موږ هغه مربوطه دولتي ادارې ته مراجعه وکړه. تاسو باور وکړئ چې کزه په افغانستان کې د حج او اوقاف وزارت ته ورغلې وې دومره په مینا او اخلاص به کارونه نه وې تر سره شوی او دومره په مینا او اخلاص به برخورد نه وې شوی، دومره په مینا او اخلاص به هغه زمونږ په اسنادو کې چې کومه نیمګړتیا وې هغه بل تر په کوته شوی نه وی، لکه دوی چې زمونږ سره څومره مرسته کړې ده او څومره همکاري کړې ده.
نواب احمد خان وای له تیرو شاوخوا 15 کالو په فنلند کې میشته. دی وای هلته میشت مسلمانان مکمله مذهبي ازادي لري.
دلته په فلم کې د زیاترو اسلامي هوادونو مسلمانان او سیګ او په اخر درې کلونو کې به هم راځي چې د هغه نامخ کې هم دلته چې موږ زغپل راغله ما ډیر کا خارجان دلته او دلته هم د ترکانو په نوم باندې جماعتونو هغه تمن کولای شي خپل دیني مراسم او روزانه عبادت منځونه او تراوی بازار ډول باندې موږ وتلو او همدغه هر څه مخکې ولو تر نن ورځې پورې هېڅ ممانعت نشته دی او مخکې هم جماعتونه به څه وخت چې دغه نور د اسلامي هېوادونو مهاجرین یې مثال چې دلته کډوال شول نو دلته هم د شیا مسله دپاره هم د سني مسله دپاره ټول د مذهب ازادي ده او جماعتونه بیخي زیات شول.
نواب احمد خان وای نه خپل ورسره چا امتیازي سلوک کړی دی او نه هم لبل چا اوریدل دی.
ما خپل دغه سینل دل دی او نه می اوریدل دی او هیڅ تاسې کوم د سیمنفي عکس العمل زموږ په مقابل کې دلته چاره دی خپل د تلن خلکو.
باری بڑی چی ویل د د پا فکر خو پا پښتنه ټولنه کې د علم ډیر اړتیا ده او همدا یې لار ده چې د د په وینا هلته د لوی شمیر بدمرغیو مخ ونیول سي.
هغه اسلامی درس وایي، اوم دنیایی درس وایي. که څوک اسلامی درس وایي د آخرت دپاره، هغه هم ضروري دی مسلمانی د مسلمانانو دپاره. او دنیایی درس تعلیم کوان او علم حاصلوان او هغه چې دا اره ادب وري، خو باید چې وی وایي په دې باندې دوی یو ښه مخته ښه ژوندون لاسته راوړلی سي.
نواب احمد خان وویل د یو کام روشانه راتلونکی له دې سره تړلی دی چې هغوی علم تشاور ګرځوي او کمخه ورته کوي.
که چېرته مثال خدای په جنگ باندې زموږ په وطن کې یا په نورو ځایو کې صلح راتللی، نو خصوصا زموږ په وطن کې 40 کاله موږ د ټوپک نه کار واخیست او یو بل سره ووژل، نو دا ښه ده چې اوس هر څه تېر شوي دي. صلح نه په جنگ نه راځي، په قلم باندې راځي. او ټول باید که زموږ امکان وي وکولای شو د تعلیم تربیه نه دغه صلح راولو او دغه ورورژنه د منځه بوزو او د ټولو د پلورنو او د وړو غټو یووالی زموږ په کته پښتونخوا کې دی او پورته پښتونخوا کې اشتو سره، نو زموږ ورورولي اتفاق او څومره وکولای شو دغه ظلم څخه دغه آینده نسل راوژغورو.
شفیق الله یوسفزی بیا وایي په پښتنه ټولنه کې زیاتره ستونزې له دې کبله دي چې د ده په وینا هلته خلک زغم نه لري او یو بل ته برداشت نه کوي.
زموږ په ټولنو کې د زغم ټکی په ډېر ضعیف حالت کې دی، بالخصوص په موږ باندې سپینګیرو عمرتیرو خلکو کې. خو زه د پښتنو ځوانانو ته دا که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې اوسېږي، زما هیلت دا ده چې د ژوند د کامیابۍ او یو اصلي راز چې دی هغه په زغم کې دی. موږ ځوانان باید تعلیم وکړي، تعلیم ته ډېره مخه وکړي، لوړې زده کړې وکړي چې تر څو کولای شو چې د دنیا سره پښتانه سیال شي. خو د دې تر څنګ چې زده کړې کوي باید د زغم کلتور خپل کړي. که موږ کله د زغم کلتور خپل کړو، نن چې که پښتانه ټولنه پاکستان او افغانستان کې د کومو بدبختیو او ناخوالو سره مخامخ ده، زه فکر کوم چې بیا به دا ناخوالې ونه لرو.
کاری نثار الحق وویل په پښتنه ټولنه کې خلک باید لومړی په خپل په مذهب ځان پوه کړي او بیا نورو ته لارښوونه او یا د هغوی په اړه څرای قائم کړي.
هر انسان په خپل توان سره وکولی شي کم از کم د قرآن سره خپل رابطه وساتي او قرآن سره داسې رابطه وساتي چې دا قرآن شکل ولولي او داسې ولولي چې دا زه د خپل نظر نه ګورم، نه دا چې د یو درېمګړي د عینکو د لحاظه. مطلب دا چې دونه په عربي ژبه باندې ځان ورسي چې دا قرآن زلولم، دا قرآن حکمونه ماته څه دي، دا قرآن پیغام ماته څه دی، دا قرآن زما د ژوند سره څه تړاو لري. نو دغه شي ته چې ورسېږي، نو چې کوم هغه منفي پوینټونه دي، کوم منفي یا خرافاتي طبقې دي، دا به ټولې د منځه لاړ شي. هر انسان به اسلام سره خپل یو تعلق پیدا شي، خپل یو رابطه پیدا شي.
د خبرونې ګډونوالو وویل دوی پر ټولو پښتنو ژغ کوي چې د هغو خلکو یا ډلو فکر رد کړي کوم چې پر پښتنه خاوره تشدد کوي او یا تشدد ته لمن وهي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونې اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه.
پام کوه،
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو دروپو او ډالرو شوکینو او پام دی نعمت پسې ستړو او غمګینو اوریدونکو، راورسېدې یو ځلی بیا تر تاسو لا هم دروپو شوکین بلکې پروپو پسې مجنون ګورګین عرف میرچکین. یاره بچا بابا څخه خبره کړې وه، وای زه په پښتون پسې ما او پښتون په پیسو پسې دی، نه ما پښتون پیدا کړلو او نه پښتون پیسې پیدا کړلې. یعنی دا خو هغه متل شو چې وای صدرې هم چرې او مړز هم مړ. یاره یو بل متل دی وای غوره خو د هر چا خوښه، خو پیشو ایمان پیراوړی دی. نو زه ګورګین دا وایم چې روپۍ هم دومره وي چې یو دوه وخته روټې، سیال سیالداری، د میلمه عزت او دسترخان په خیسته شي. ځکه خو پښتانه وایي چې مال تر سر قربان کا او سر تر عزت قربان کا. دا خونو مکو آلکا چه ارچه پا دولت قربان کی دولت پا خپل آزاده او دا نور پا خوشاله قربان کا دا دی دنیا دا پار هم چوکا او دا آغا دنیا دا پار هم چوکا تمانا پردی کاغذون دی چه سر جمع کوی اخیر نو یاد اغواکارانو میلشی او کنه نو بیاد نیبوالاو میلمشی او که دا دواره نوی نو دا بچانو دا میفیلونو شومشی زکنو گورگین مرچکه پرمایی مگتنو تونا وگت دا خلگو زلونا تنگوی کبرونا کفن نلری جیبونا او کم رست دا اغزوانانو چه طول و رزی پا ودوکی وی چرتونا خلاص که آغا خلق چه دا ظالمانو پی باندی وی پورونا دک دا غریبانو نسونا ور باندی اخر کلایانی و روشونا چه دک شی داغوی نسونا نو خلی بی وکی دواغانی لودونا و لودونا ختم بشی بلد پریشرونا و رک بشی شگرونا شروع بشی یتنونا او خوشال بشی زلونا او که داسی نکوی نو بیا بی جڑاوی او فریادونا لشا بی اداری او داغوی فوجونا دا نیب تحقیقات د دوی لاسونه او د سرمایدار و گریوانونه و علیکا دومره گته چی جوند پی تیر کی جوند طول د نوتونو د گتولو د پاره او بیا د شمیرولو د پاره مت تیره و پیشو هم پا وخه دیره مینه ده خوچی خیطه دکشی بس انور بلت پریگ دی منا منگ خوایو چی لا اله طول زما های های خوری بی نور او ایساب بیز منگ سرکیگی تا؟ دولت خان را ورسیدو نوگرانو او درو پوشو کیانو ملگرو داده را ورسیدو ستاسو زمون خوخ پسندیده شخصیت دولت دولت خان چی ده نامه پاکستولو پخوله کی اوبر ازی های 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 دولت خان دالری ورت وگه اسپک میشه ده ده اکیلانه و جایلانه خبرو تا او ده تو تکو سوالونو تا
دولت خان دا لری سیب وای خو خدار چا خو خدا خدا پیشو به ایمان پر اوړی دی دا روپے او ڈالری خدا هر چا خو خیدی خو تا خپل د ژوند مقصد هم دغه جوړ کړی دی
بیوقوفی اگه مثال دی نده اوری دلی چی وی روپی نلری نو روپی نارزی او چی لک لری لک بارزی او چی کروڑ لری نو کروڑ بارزی که تا سوم زما پرنگ در روپی او دالر و قدر کولی نونن با مو پریدی دالری پا خپل اکاونت که نی خودی دا خدای پار دی خلکا پریدی دالری پا اکاونت که ایخی دی او بریتونو تا دازی تاور کوی لکه گتلی چیوی دا خو هغه متل شو چې واده د علادات دی او سټ مولادات خرولې دی
او هو ما چې می ګم دمبورا چې میگا زدر تا وایا ما چې په دنیا کې صرف روپے او ډالر خو نه دی کور شتا بچان شتا عزیزان رشتہ داران شتا هغه ته مې اوس وخت ورکا
های 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 تو تکو د عزیزانو قریبانو نو مر اخلا دری دری کاله با دوبای تا تلی اوما پا سعودی که با می مزدوره که ولی می سجونا خطونا تلیفونونا راتویل بی دا خدای دا پاره راشا ستادوی استرگی می یادیگی چا بول جانان استا پا جدائی کی ورزی تیریگی اسنوش پی سبا که اوما چا بول جانان استا لاری تا گورم کلا با اووی نام دا استا سپیره و گونه زما بزر دیر خوشحاله شو چه ده خپلوانو خوزر دیر یادیگم اغا چه بزر کور تراغلم کسم ده کچارا تا کتلی لاموی چا با می پا جیب کی کتل سوگ با می پا بیک کی اختو او چا با پا بستره کی کتل چه سب ایراوڑی تربوران چه با می خبر شول چه دولت خان راغله ده اول به حال معلوم کرو چه سشته او کنه که با او دعوتون بشول میلمستیاوی بوی او چه ما بوی چه عربیان نن سبا پا خپل پشکا نگزاره کوی یو یو با ولاده دو نبا دعوتو نبا عزتو بس بیا مام سوگندو کرلو تو تکو چی کپا اکل وی کپا زور کپا نغد وی او کپا پور کسپین وی او کتور دولت با گتما دالری با پیدا کوما او بیامی دمر دولت تو گتلو چی اوسی پیسا باولو او پا طولولو ستڑی شما تا خبره چی ما با پیسی ندرلو دی نزماخ پلوانو با ما تا سویل
ایسا بیدر تاویل زهر دا دولت خان
دولت خان نه، دولته، دولتو، دولته ولد شمشته، دولتو ولد شمشتو.
اوس څه درته وای؟
ښاغلی محترم خان دولت خان المعروف ډالری ولد شمشاد خان درهمی دولت کدی والی.
دا نوم دې ډېر اوږد نه شو؟
تو تکو چې پیسې ولری لکه خلق پله در پوری تړي. هاو روپے ګټه روپے.
نه ته ماته دا وایه چې تا د دې روپو څه ګټه لیدلې ده؟
زما نیکه ډېر غریب سړی و تو تکو، چې مړ شو ټول ول چې خدای له عذاب نه اخلاص شو. قسم دې کې خپلې کورودانې لا جړلې، بس صرف زما پلار جړل.
پلار دې ولې جړل؟ زما خیال دې ډېر په ګران.
نه مڼې په ګران نه و. هغه ویل چې بابا خو مړ شو، هغه د سبزي او وړو والا پورونه به څوک ادا کوي؟
ها نو بیا؟
بس کفن خوونه زما د نیا یو سپین کمیس مور په غاړه کړلو او روا مستولو حساب او کتاب ته، نه خیرات نه زکات.
اوس چې څوک رشتہ دار عزیز مړ شي نو ستاسو خلک سوای؟
عزیز رشتہ دار خو پریږده تو تکو، د کومې ورځې نه چې دولت خان شوی یم ته یقین وکړه په دې تیرو ورځو کې زما یو پیشو مړه شوه، په ما ډېره ګرانه وه. درې ورځې نه په محله کې چا ټي وي کتلو او نه یې ګانه اورېده. ماشومانو درې ورځې کرکټ نه کولو، وایي د خان دولت خان پیشو وفات شوی.
نه نو ستا د پیسو او د دولت څه ګټه چې یو غریب ته فایده نه رسیږي؟
یاره ته یقین وکړه تو تکو، زه دا منم چې دا ټوله دولت د غریبانو په دعاګانو او د هغوی په زیار او محنت راکول شوی دی. خو یو د پتې خبره درته وکړمه چې یو خو به غریب د ځان سره ډېر فریکوي نه، او بل به یې په خېټه ډېر مړوي نه.
یو 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 ولې به نه فریکوې او ولې به نه مړوې؟
یو خو چې د غریب خېټې ته ښه کانه ورشي، ښه خواړه ورکې، خېټې خرابي. او بل زه یو نقل درته کوم چې یو باچا و، هغه به خپل فوجان په خېټه سم نه مړول. نو یو بل باچا چې میلمه و، تپوس یې ترې نه وکړو چې هلکه دا خپل فوجان ولې سم نه مړوې. نو ده یو ډرامه ورته وکړله.
څنګه ډرامه؟
اول باچا دا دوام باچا خپل د چرګانو چرګوړو خانې ته بوتلو. اول ته د غنمو یا دانو یو کسونه ورکاره کړه. چرګان ټول راغلل، ترېنه چار چاپیر شول. نو باچا لږ دانه ور وغورځول. هغوی دومره وږي وو چې دا ټوله دانه یې په یوه حمله وخوړل. باچان چې بهر راغلل نو چرګانو او چرګوړو داسې منډې پسې ولې لکه هغه دلته چې سبیل خیراتیږي او غریبان منډې پسې وایي. دویمه ورځ باچان بیا هغه چرګانو چرګوړو ته راغلل. چرګان ټوله اوده وو، نیم سترګې پټې، نیم سترګې رڼې. باچا بیا د غنم او دانو تیله راوخکله. نن چرګان چورتلام نه پکې وي، خاص داسې پراته و لکه زمونږ حکمرانان چې نن سبا په عوامو کې چورتلام نه وي. میلمه باچا ډېر حیران شو او د اول باچا نه یې تپوس وکړلو چې هلکه دا ماجرا څه ده؟ هغه وی ماجرا نه ده، نن د ټولو خېټه مړه ده. کنه ځکه نو د سپایانو او عوامو خېټې نه دي مړول په کار، کنی نه به د جنګ وي او نه د ننګ.
ځکه نو ته خپل مزدوران او دا غریبان وږي ساتې.
او کنه یو خو چې زمونږ د غریبانو لږ خېټې مړې شي یا څه پیسې پیدا کړي، نو یا خو ودونه کوي یا مرګونه، یا بیا جلسې کوي یا جلوسونه. که هغه نه وي نو بیا تربرو ته په بریتو ګوتې وایي او بریتې تاوي او راتاوي.
نه ته ماته دا ووایه چې ته د دې دومره پیسو څه مطمئنه یې؟ دا په کوي څه؟ نه به دې ونیسي، جیب به دې په یوه وي او دیګ به دې په بله وي.
ماخله ماخله خان، نه دې خراب نشه ده دې بلانم، ماخله وم. د دوی له لاسه خوشوګر شوم، ډاکټر ته ورغلی وم. تو تکو چې غریب وم، ته یقین وکړه چې په یوه کوچني اختر او په بل کوچني اختر چې به د چا پر دسترخوان پیښ شوم، دوه دوه کیلو مټایي به مې د یوې پیالې ترخې چایو سره هضم کړله. جلیبۍ خو به مې داسې خوړلې لکه وږی بیزو چې مونږپلۍ خوري. خو اوس نو
ولی ولی اوس څه شوي دي؟
ډاکټر راته وایي چې نو ټیکی، نو ټافی، نو مټایی، نو جلیبی. بس اوس نو دغه شنې ترخې چای دي او مونږ یو. هو وای چې ډیر دې شي غمونه نو کړې به پرېزونه.
نه ته دا پرهیز ولې کوې؟ ما ته شوګر خو نه معلومېږي، غټ پټ سړی یې.
ما چې مالګې په زخمونو او مرچ په زخمي زړونو.
څه وشو؟
چې ډنګر سمارټ او سلیم وم، دولتۍ وم، ښه وم، نه شوګر نه بلډ پریشر. اوس چې خان دولت خان شوم، غټ او پټ خو شوم، دا سپینې تورې غوښې مې وخوړلې، د شینواري کړایي او د شینواري کبابونه مې ووهل، لاړم بلډ پریشر شوم، یو مات ګوډ سلینسر شوم، په خېټه کې ګوډ ګوډ شو، په اډونو کې ټکهار دی، د زړګي دره بهار دی، چې موټر نه و خو اوس موټران شته او زه په پخو یم.
ای ځکه خو زه درته وایم چې دا نوټونه څه به کوې، یو څه خیرات زکات وکړه، د کونډو غریبانو زړونه وګټه، ستا خپل زړه به هم ښه کار شروع کړي.
ښه داسې نه وي چې خطا مې نه باسي تو تکو، دا غریبان به په سر را وخیژوي، سبا به هر یو د ځانه خان چنکو خان، خان تورک خان او خان زرخون خان راته جوړ کړی وي، یا لکه ټول تربوران به می خانان شي.
ته خو په کار دی چې خوشحاله سي چې ستا خپلوان په نس ماړه شي، ټول انسانان خوښ او خوشحاله شي. الله د خپلو بندګانو په کومک او په خوشحالۍ ډېر خوشحاله